تختی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
موجب حبیب زایم در ازادی راژیو پا دی خبرونه کستاسو کور با سلام علیکم وراندې په دې خبرونه کې اورې په قطر کې د امریکایان او طالبانو د کونډې د اجندا جزئیات در سره شریکو د کندز پرونې پېښې په اړه به دا واورې
انفجار مهیبی بود انفجار خیلی خطرناک بود
د کونډر د سرکانو به ځای شوی مرسته غواړي
مال نم خلاص شو د بزو نم خلاص شو لایک څه برک خرک نه شو یو
د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا واورې
د کوکنارو کرخو کچرته بیا هم حکومت بندوي نو کروندګر به د ډیرو ستونزو سره مخ شي
خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکان
سلام د امریکا او طالبانو استازي نن په دوحه کې خبرې کوي سپینې مڼۍ د کندوز د چاودنې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او د امریکا ولسمشر هغو دوو خبریالانو ته چې د نوبل د سولې جایزه یې ګټلې ده مبارکي ویلې بشپړ خبرونه د طالبانو جګپوړي چارواکي او د امریکا استازي نن د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه خبرې کوي چې غواړي له دې هېواده ووځي دا خبره دواړو لورو تایید کړې او ویلي دي چې دا خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې کیږي د طالبانو ویان ساحل شاهین اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل په دې خبرو کې به همداراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2000 کال د سولې د تړون بیا کتنه هم وشي یو امریکایي چارواکي هم دا خبر تایید کړی دی د چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي ځکه د خبرو اجازه نه لري اسوشیټډ پرس ته وویل په نننیو خبرو کې به د امریکا استازي هڅه وکړي طالب مشران پر هغو ژمنو عمل ته وهڅوي چې د سولې په موافقه کې یې کړې وې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې دواړه لوري داسې یوه غونډه کوي سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په کندوز کې ځانوژونکي برید ستر ناورین رامنځته کړی او امریکا له هغو کورنیو سره خواخوږي څرګندوي چې خپل عزیزان یې په دې چاودنه کې له لاسه ورکړي دي د کندوز ښار د خاناباد بندر سیمې د سید آباد ګذر د شیعګانو په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د شاوخوا 50 کسانو ژوند واخیست او لسګونه نور یې ټپیان کړل د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکي په کندوز کې له پرونۍ چاودنې وروسته په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته وویل
خکاره خبره دا چې هر انساني زیان ستر دی لویا ټراجېډي ده او موږ له هغو کورنو سره چې عزیزان یې وژل شوي دي د زړه له تله خواخوږي لرو موږ به هڅه وکړو خپل هغه شریکان چې په افغانستان کې له موږ سره درېدلي وو او غواړي چې اوسي له افغانستان نه وباسو
د کندوز د پرونۍ چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی او ویلي دي چې دا ځانمرګی برید یو اویغور مسلمان کړی و د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحدو ایالتونو اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي سرګی لاوروف پرون د تلې په 14مه د اروپا د کسب و کار د سازمان له یو شمېر غړو سره په کتنه کې وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي لاوروف ټینګار وکړ چې روسیا پر افغانستان د احتمالي حملې لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د پوځي تاسیساتو له استولو او هلته د نویو پوځي اډو له جوړولو سره مخالفه ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په داسې یو حالت کې ښایي د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې تروریستي حملې وشي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبې په ورځ وویل چې هیواد یې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې څو د افغانستان په اړه په پلان شویو خبرو کې ګډون وکړي په پام کې د چې دا غونډه د اکتوبر په 14مه په مسکو کې جوړه شي لازادې رادیو خبرونه اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن روس خبریال دیمیتری موراتوف او فلیپیني خبریال ماریا ریسا ته د نوبل د سولې د جایزې مبارکي ورکړه دا دوه خبریالان چې د بیان د ازادۍ د ودې لپاره هڅې کړې دي پرون جمعه د 2021 کال د نوبل د سولې د جایزې مستحق وګڼل شول ولسمشر بایدن په یو بیان کې ویل موراتوف او رئیس پرته لدې چې ستړي شي او وویریږي د حقایق د موندلو لټه کړې ده. بایدن زیاته کړه چې د دوه خبریالانو له واکه د ناوړې ګټې اخیستنې او د فساد د افشا کولو لپاره هڅه کړې او د شفافیت د رامنځته کولو لپاره یې کار کړی دی. 55 کلن موراتوف د نووایا ګازیت او ورځپاڼې له مؤسسانو او له 24 کلونو رئیس د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر دی. 55 کلنه ماریا ریسا بیا له نږدې 2 لسیزو راهیسې د CNN د جنوبي آسیا د برخې تحقیقاتي خبریاله ده. انګلا مرکل چې د جرمني د صدراعظم په توګه یې دنده پای ته رسېدلې ده نن اسرائیلو ته ځي. میرمن مرکل به د دې سفر پر مهال د اسرائیلو له ولسمشر اسحاق هرزوګ او صدراعظم نفتالی بنت سره وګوري. اسرائیل ته د میرمن مرکل سفر لومړی په اګست میاشت کې پلان شوی و، خو د افغانستان د جریاناتو له کبله دا سفر کنسل شو. ټاکل شوی چې د سپتمبر میاشتې په انتخاباتو کې انتخاب شوی حکومت ډیر ژر د چارو واګې ترلاسه کړي او د انګلا مرکل د کار اوږده موده پای ته ورسیږي. د خدای پامانۍ د سفرونو په لړ کې میرمن مرکل د تیرې اونۍ په پیل کې د پاپ د لیدو لپاره واتیکان ته ولاړه. او د روسیې حکومت په رسمي ډول د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا د وبا له کبله د 964 کسانو د مړینې خبر ورکړی. پرون دریمه پرله پسې ورځ وه چې په یوه شپه ورځ کې په روسیا کې د کووید-19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر له 900 اوړي. تر اوسه په روسیا کې د رسمي شمیرنو له مخې د کووید-19 د قربانیانو ټول شمیر له 214,000 اوښتی دی، خو ډیر څارونکي په دې باور دي چې په روسیا کې د دې ناروغۍ د قربانیانو اصلي شمیر تر دې لوړ دی.
لا ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل. اوس هم د راپونو لړۍ زه مجیب حبیب زای درته وړاندې کوم. ټاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو یو پلاوی د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. په دې دوه ورځنیو خبرو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د امریکا د استخباراتو او د یو اس ایډ استازي له طالبانو سره ګوري. تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي چارواکي او طالبان بل افغانستان د متحده ایالاتونو د ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو د سخت دریځ ډلې تر واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل امریکایي پلاوی به د شنبې او یکشنبې په ورځو د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې وویني. په دوحه کې له تیرو 2 کلونو راهیسې امریکایي چارواکو او طالبانو د سولې خبرې مخته وړي چې بیا یې د 2020 کال د فبروري 19 د سولې تړون لاسلیک کړ. یو امریکایي ویاند وویل موږ به پر طالبانو فشار راوړو چې د ټولو افغانانو حقونو ته د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت چې له پراخ ملاتړ برخمن وي جوړ کړي. دې امریکایي ویاند زیاته کړه په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي وضعیت او احتمالي بشري بحران سره مخامخ دی موږ به پر طالبانو فشار راولو چې بشري مرسته کوونکو ادارو ته اسانتیاوې برابرې کړي چې هغو سیمو ته ازادانه ورشي چې د مرستو اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه په دې معنا نه ده چې واشنګټن طالبان په رسمیت پیژني. یو امریکایي چارواکي وویل دا غونډه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو یا دوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. مشکاره څرګنده کړې ده چې طالبان د خپل اعمالو له لارې مشروعیت ترلاسه کولی شي. دوی باید د خپلو کارونو یوه دوامداره سابقه رامنځته کړي. د چارواکو په وینا د متحده ایالاتونو په پلاوي کې چې نن او سبا له طالبانو سره خبرې کوي د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د یو اس ایډ استازي او د امریکا د استخباراتي ادارو استازي شامل دي. رویټرز آژانس د یوه امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په دې پلاوي کې زلمی خلیلزاد شامل نه دی چې له 2 کلونو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو جګپوړی پلاوی پرون ناوخته له کابله دوحې ته روان شو. تمه ده چې امریکایي پلاوی به پر طالبانو دا فشار هم راولي چې هغو امریکایانو او یو شمېر نورو کسانو ته چې له افغانستانه وزي خوندي چاپېریال مساعد کړي او برمته شوی امریکایی مارک فریریچز خوشی کړي. مارک فریریچز د 2020 کال په جنوري کې په افغانستان کې ترای تم شو. هغه وخت داسې راپورونه خپره شوي وو چې دا امریکایی انجینیر حقاني شبکې برمته کړی دی.
په کندوز ولایت کې پرون د اهل تشیع په یو جامع جماعت کې د جمعې لمانځه پر مهال یو ځان وژونکی برید ترسره شوی او په نتیجه کې یې نږدې 50 تنه وژل شوي او 143 تنه نور ټپیان شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ښار د خان آباد بندر اړوند د سید آباد کوڅې کې د اهل تشیع هیوادوالو په جامع جومات کې پرون ماسپښین یوه نیمه بجه د جمعې د لمانځه پر مهال یو ځان وژونکی برید کړی و. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د کمیسون مسؤول متی الله روحانی وایي چې په دې برید کې شپږ څلوېښت تنه لمونځ کوونکي وژل شوي او یو سلو درې څلوېښت تنه نور ټپیان شوي دي، خو ښایي د دې پیښې د مرګ ژوبل شمیر له دې هم لوړ وي، ځکه لا هم زیات شمیر کسان لا درکه دي. د کندز ولایت د استخباراتو د ادارې مرستیال قاري عزت الله زاهد په سیمه کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل دوی خپلې پلټنې پیل کړې او ډېر ژر به د دې پیښې عاملان ونیسي.
د سید آباد جومات د اهل تشریع جومات دی چې دلته په یوه نیمه بجه د انفجار شوی دی. تقریبا داسې لس پنځلس دقیقو کې موږ دلته راورسېدلو، نو ساحه مو کنټرول کړله. نو انشاءالله په دې پورې څلېر روانې دي چې انشاءالله عوامل به زر تر زره گرفتار شي.
د سید آباد جامع جومات پر دیوالونو او فرشونو لا هم د لمونځ کوونکو وینې لیدل کیږي او د چاودنې شدت له امله د جومات دروازې او کړکۍګانې هم ټولې ماتې شوې دي. د دې پیښې یو عیني شاهد محمد حسین ازادۍ راډیو ته وویل
انفجار مهیبي بود، انفجار خیلی خطرناک بود. وقت زمانی که ما داخل مسجد شدیم
چاودنه ډېره خونړۍ او درنه چاودنه وه. کله چې موږ جومات ته دننه شولو زیات شمېر مړي پراته وو. کوم کسان چې په جومات کې د لمانځه پر مهال زیات شمېر یې وژل شوي وو، دا ډېره دردونکې پیښه وه.
د نوموړي ولایت اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو خلک په ارامه فضا کې خپل عبادت او ژوند وکړي. د سید آباد د کوڅې یو تن قومي مشر حاجي خان شیرین په دې اړه وویل
بیشتر سات نفر زخمي شهید است. ټول د سو قومه او مجاهدینو ته
په دې پیښه کې له سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. زه له مجاهدینو مننه کوم چې په وخت سره راورسېدل، ټپیان یې روغتونونو ته انتقال کړل. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د کندوز د خلکو امنیت تامین کړي تر څو بیا ځلې دغه شان پیښې تکرار نشي.
د نوموړي کوڅې یو بل اوسیدونکی عبدالله حسینی هم ورته خبره کوي. دلته په دې جومات کې چاودنه وکړه او زموږ قوم یې له منځه یووړ او ټولې کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. دا د داعش کار دی، بل څوک دا ډول کار نه کوي. د دې پیښې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. د سید آباد کوڅه د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري چې اکثره اوسیدونکي شیعهګان دي. د سید آباد جامع جومات په کندز ولایت کې د اهل تشیع هیوادوالو لوی جامع جومات بلل کیږي چې په دې ولایت کې میش اهل تشیع هیوادوال خپل مذهبي مراسمونه او غونډې په همدې جومات کې ترسره کوي. کندز په تیرو پنځلس کلونو کې د خونړیو جګړو شاهد وو چې د خلکو آرامښت او سکون یې له منځه وړی وو. که څه هم د طالبانو په واکمنېدو سره په دې وروستیو دوه میاشتو کې د دې ولایت اوسیدونکو د امنیت او خوندیتوب احساس کوو، خو د تېرې ورځې برید بیا ځلې د خلکو سکون له منځه یووړ او ډارو ویره یې خپره کړه. دا د اګست له شپږویشتمې نېټې راوروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې چاودنو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله تر ټولو خونړی برید دی چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې ترسره کیږي.
د داعش لخوا په کندز کې د تېرې ورځې د ځان مرګي برید وروسته طالبان وایي د دې ډلې د نابودۍ په موخه یې عملیات پیل کړي. د طالبانو له قوله یوازې تېر اونۍ کې یې د داعش څلور مهم مرکزونه له منځه وړي او د دې ډلې پنځه ویشت غړي یې نیولي دي. داعش پرون د کندز په یوه جومات کې د ځان مرګي برید مسؤلیت ومانه، چیرې چې له پنځوسو زیات کسان ووژل شول او نږدې یو سلو پنځوس نور ټپیان شول. هاخوا د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندری رودینکو وایي چې شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کابو کړي. جزئیات په دغه راپور کې واوري.
پخوانی ګواښ خو د یو نوي رژیم لپاره سرخوږی داعش، هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم یې خونړي بریدونه وکړل او د طالبانو هغه ادعا یې ننګولی چې ګنې په ټول افغانستان کې سل سلنه امنیت خوندي کړی دی. د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم داعش ډلې د درې ځان مرګو په ګډون نږدې لس بریدونه کړي چې پکې ملکیان او ترخوای طالب نظامیان په نښه کړي. له دې بریدونو چې د مرګ ژوبلې شمېر یې لوړ وو، د اګست په شپږویشتمه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې، د اکتوبر په دویمه د کابل په عیدګاه جومات او په کندوز کې د جمعې د ورځې خونړۍ حمله د یادونې ده. د دې ترڅنګ دغه ډله توانېدلې چې په ننګرهار، پروان او کونړ کې د طالبانو نظامي موټرې په نښه کړي او سرتېرو ته یې مرګ ژوبله واړوي. طالبان دې بریدونو ته په کتو وایي د داعش ډلې د ختمولو عملیات پیل کړي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونو د داعش ډېر مرکزونه کشف او له منځه وړي دي.
د تېرې یوې اونۍ په اوږدو کې له 25 نه زیات د دوی افراد نیول شوي دي او څلور لوی مهم مرکزونه پروان، کابل په مربوطاتو کې او د ننګرهار مربوطاتو کې له منځه وړل شوي او زموږ عملیات لا هم پسې دوام لري. دغسې څه کارونه به دوی وکړي، دا جنایت داسې وحشتونه به وکړي خو دوام نشي ورکولی ځکه موږ د دوی پسې وو. د بې خکلو دپاره عملیات روان دي.
د طالبانو دا لوړ پوړی چارواکي پر ملکیانو بریدونه د داعش د ځواکمنتیا په معنا نه بولي او زیاتوي ژر به د دې ډلې ټغر ورټول کړي. خو د امنیتي مسایلو یو شمېر کارپوهان د طالبانو له دې خبرې سره موافق نه دي چې ګنې داعش د افغانستان د خلکو او د طالبانو د اوسني نظام لپاره لوی ګواښ نه دی. شفیق همدم چې د افغانستان په امنیتي برخه کې کلونه کار کړی ازادي راډیو ته وویل داعش نه یوازې د طالبانو اوسني نظام ته بلکې د افغانستان ګاونډیانو، سیمه ییزو هیوادونو او آن د امریکا د ملي امنیت لپاره هم جدي ګواښ بلل کیږي.
د دوی دغه وروستۍ بریدونه او دا پیښې چې د افغانستان په شمال کې، په شرق کې او په مرکز کې لیدل شوی درز د ښکارندوی ده چې همدا اوس او په راتلونکي به نه یوازې دا چې داعش د افغانستان د سولې او ثبات دپاره ګواښ ده بلکې د طالبانو د بقا دپاره، د دوی د مشروعیت دپاره او د دوی د سیاسي حیات د تداوم دپاره یو ستر ګواښ بلل کیږي.
ښاغلی همدم داعش و نړیواله پدیده بولی او زیاتوي طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې دا ډله په بشپړ ډول له منځه یوسي. طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل سره سم په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ او وی ویل نور هیڅ سیمه او ځای تر ګواښ لاندې نه دی. خو د طالبانو د دې ادعا برعکس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر اندري رودن کویلی شواهد ښیي چې طالبان نشي کولای د افغانستان په شمال کې امنیتي وضعیت کنټرول کړي. بل ګراین ملټري د ښاغلي رودن کو له قوله لیکلي دوی د افغانستان په شمال کې وروستی وضعیت څاري او ښکاري چې طالبان پر حالاتو مسلط نه دي. طالبان که څه هم د روسیې د دې لوړ پوړي چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې څه نه وایي خو له دې وړاندې په ټول افغانستان د خپلې واکمنۍ خبره کړې او زیاتوي د واک جزيري او امنیتي ګواښونه یې له منځه وړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1000 او 15000 نوی موندل شي.
له افغانستان څخه بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ روانه اونۍ پیلېږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي چې دا پروازونه له کابو 2 میاشتو ځنډ وروسته به د جلغوزو په صادراتو سره پیل شي. جزئیات له یوې دمې وروسته واورئ. د کابل هوایی دهلیز لاره د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس محمد د اکتوبر په 10 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په 3 تر 4 ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه ترسره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل او د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی څو له افغانستان سره د جلغوزي په برخه کې راکړ ورکړه زیاته کړي. د وویل
چین 15 جای کې قرار درلودل اوس په دا اخیرو کې دوی ډېر علاقمند وو چې د افغانستان جلغوزي واخلي.
په نږدې تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو ترڅنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارټر تیارو مسافر لیږدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ له سره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریزه سیالۍ لري. په افغانستان کې جلغوزه په پکتیا، پکتیکا، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې ترلاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزې د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزې سوداګر وایي چې زرګونه ټنه جلغوزې منتظر ده څو بهر ته واستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشتون په دلیل په کورني بازار کې د جلغوزو بیا رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزې یو سوداګر ګل حبیب ازادي رادیو ته وویل
دغه زرګونزې په تیر ټول کې 2,00,000 روپۍ کې ماتې وو. یز خلک په ځنګل کې وخوستې دي په 1,500,000 په 1,500,000 شپېته زره ځنګل وخوستې دي. د مزدیرې د تکلیفینه یز دلته خرڅېږي په 1,00,000 د دغه دواجې نه ارزون شو چې لیار نه لري افغانستان.
د افغانستان د جلغوزې د کار او بار کوونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزې د تولید او پروسس 40 وړې او غټې کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50,000 وګړي خاصتا ښځې د جلغوزو په راټولولو او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې پخوا هر کال د جلغوزې د صادراتو له امله 3.5 میلیونه ډالر عواید درلود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویا نت پرایس وایي په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتنو کې یې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولی شي د امریکا او دریم هیواد دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي او دغه کسان به هم د ځای په ځای کولو په پلان کې شامل نه شي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې وړاندې بهر ته د بې اسنادو وګړو د انتقال په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي له دغه هېواده د وتلو لپاره ورځې شماري، خو دا شېبې بیا تر ډېره هغو ته له نورو زیاتې سختې تمامېږي چې له بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ادارو سره یې دندې ترسره کړي او خپل راتلونکي او امنیت ته اندېښمن دي. زمریال شاهین یو له هغو کسانو څخه دی چې له تېرو شپږو کلونو راهیسې له امریکایي ادارو سره کار کړی. شاهین وای هر ورځ له کابل څخه د خلکو د انتقال خبرونه اوري، خو دی او نور همکاران یې په کابل کې بند پاتې دي. نوموړي دا هم ویل چې د خپلو خپلوانو په کور کې پټ ژوند کوي، خو په خبره یې هره شېبه د دې احتمال موجود دی چې طالبان کور ته ورشي.
منګ هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او صحیح پروګرام اوس په صحیح پروګرام لرو، خو خبره ده چې منګ هیڅ تر اوسه چا هغه پښتنه نه ده کړې، نه ورکړه ولې ده. فقط منګ هم غواړو چې موږ کارونه زر تر زره شروع شي، موږ ته د پرواز زمینه برابر شي او د افغانستان څخه د وتلو په باره کې موږ سره کومک وسي، ځکه چې موږ هم موږ تر اوسه پورې پاتې، ځکه موږ ژوند سخت ده، دلته حالات خراب دي، ورځ تر بلې خرابېږي.
ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي وړاندې وویل
کله چې دا پیښیږي دا خلک په خورا ستونزمن حالت کې اچوي، دا دوی په خطر کې اچوي او پرته له کوم پلان څخه متحده ایالاتو تک پلان لري. موږ له دې حقیقت څخه خبر یو، دا کولی شي د دریم هیواد سره د امریکا دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي. دا د متحده ایالاتو لپاره دا ستونزمنه کوي چې په خپلو متحدینو تکیه وکړي، څو له افغانستان څخه په راتلونکي لیږد کې مرسته وکړي.
in future relocations out of Afghanistan.
د اندېخنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ډېری هغو خلکو چې له متحده ایالاتونو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په افغانستان کې کار کړی، له دغه هېواده بهر ته د لیږد په پروسه کې د روڼتیا په نشتوالي انتقادونه کوي. کوم راپور چې دوه اونۍ مخکې د کامیر هوایي شرکت د کارکوونکو او مشرتابه د خپلوانو د انتقال په اړه خپور شو، د هغو افغانانو په اړه چې په شرایطو برابر دي امریکا ته د لیږد د بهیر د روڼتیا په اړه شکونه ډېر کړل. بلخوا کوم کسان چې له افغانستانه وتلي او یا هم د چارتر الوتکو په وسیله ویستل شوي په کومو هیوادونو کې چې اوس میشت دي د ژوند له سختو شرایطو خبره کوي، په ځانګړي ډول په قطر او پاکستان کې. د امریکا متحده ایالاتونو د اګست میاشتې له نیمایي څخه تر اوسه له 1,20,000 څخه زیات کسان له افغانستانه ویستلي دي، خو لا هم د خبریالانو په ګډون په سلګونو تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي. امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې په 1/3 له افغانستانه ووتل، خو تر هغې وروسته هم د تخلیه بهیر د دغه هیواد لخوا روان دی. که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې د دوی لخوا چاته ګواښ او خطر نشته، خو خلک د بېلابېلو لاملونو له امله له ممکنه لارو غواړي چې ځانونه له دغه هیواده وباسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له ازادي راډیو د راپورونو لړۍ اوړي. د کونړ سړکانو ولسوالۍ اړوند له څپلي او نورو سیمو راکډه شوي کورنۍ شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دي رسېدلې. د کډوالو په برخه کې تردمه کومې ځانګړې مرستې نه دي ترسره شوي. د کډوالو په خبره چې د دوی د مرستو په ویش کې ورسره توپیري چلند کیږي. دغه کډوال د پاکستانیو ځواکونو د توپچي او نورو وسلو د ډزو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته هم اړ شوي دي. جزئیات زموږ همکار وړاندې کوي.
د سرکانو ولسوالۍ د څپری سیمې اوسیدونکي شپېته کلن خان زمان چې له خپلې کورنۍ سره د یادې ولسوالۍ د ناوپاس په دولارې کې په سپېره میدان بې سرپناه پروت دی، وایي د پاکستان پوځ له شاوخوا یوې نیمې میاشتې د دوی پر کورونو او سیمه د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې دوی د کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي.
سرپناه نشته دی او ورو ورو راکړي دا شرپنجي شوره چې وشوه دي د توپونو نه بېخي مال نه هم خلاص شو، د بزو نه هم خلاص شو، هېڅ څه درک خرکه نشته دی او نه د اتن څه درک لګي، وسله نه رسه نغدې شته چې څه دې ځان نه وځو وخت پې تېر کړو.
15 کلن ګل رحیم هم د پاکستانی ځواکونو د ډزو له امله له خپل کور راوتلې او د مرستو غوښتنه کوي.
توپونه را کډوال شوي او موږ سره د مرستې وشي، موږ هیڅ خوراکي توکو آر شي محتاج، موږ سره د خامخا خوراکي توکو مرسته وشي، نور سرپناه شي هم نشته دی، موږ سره باید ډېرې زیاتې مرستې وشي.
د دوی په خبره چې د توپونو له ویرې یوازې سرونه سیوري ته کړي او نور ترې څاروي او ډک کورونه پاتې دي. یاد کډوال دا وکوي چې مرستندوی ټولنې او طالب چارواکي هیڅ پوښتنه نه کوي او همداراز کومې مرستې چې راځي هغه هم نورو خلکو باندې ویشل کیږي. که څه هم چې په کونړ کې طالب چارواکي د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د یادو بریدونو له امله بې ځایه شوي کورنۍ له یاده نه دي وتلې او پریکړه کړي چې دا ځل به یې خپله لیستونه جوړوي او مرستې به ورته رسوي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
کوم چې دا د سرکانو ولسوالۍ مهاجرین دي، دغه شان نور چې کوم د هغه خوانه توپونه لګیږي او د هغې نه بې کوره شوي دي او که کوم مواد تقسیم شوي او زموږ هغه ورونه خفه شوي په دې نه په دې خفه کیږي نه، ځکه دغه د تیر شوي ادارې د طرف نه هغه لیستونه دي او د هغې خلکو اولنی حق دی چې هغې ته خپل حق ورسیږي. خو انشاءالله اوس فیصله دا ده چې دغه شته خلکو ته دا کوم مواد میلاو شي، نور چې دی کمیسیون به ورته ټاکل کیږي، هغه به ګرځي، څوک چې مستحقین دي په دې اوارو کې دي غرونو کې دي دغه ټولو به نومونه لیکل کیږي.
د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوز یا توپچی بریدونه په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په شتون کې پیل شوي، نه هغوی پاکستان له دغو بریدونو منع کړ او نه هم تیرو افغان حکومتونو داسې کومه لاره چاره پیدا کړه چې د کونړ پر خاوره د پاکستاني پوځیانو د توپونو مخه ونیسي. تر دې دمه ډیورنډ کرخې ته څیرمه زیاتې سیمې له اصلي اوسیدونکو خالي شوي. او هغوی نورو زینو ته کډوال شوي، کورونه ړنګ شوي، باغونه وچ شوي او ځمکې له حاصله وتلې دي. خو پاکستانیو چارواکو تر اوسه د یادو بریدونو د دوام او د هغه د لامل په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونه په دویمه برخه کې د زهرو کاروان پروګرام اوري. اوس ساعت 12:30 بجې شوې. احمد تکل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د طالبانو جګپوړي چارواکي او د امریکا استازي د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او له افغانستان د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه نن خبرې کوي چې غواړي له دې هېواده ووځي. دا خبره دواړو لورو تایید کړي او ویلي دي چې نننۍ خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون وویل په کندوز کې ځان وژونکي برید ستر ناورین رامنځته کړی او امریکا له هغو کورنیو سره خواخوږي څرګندوي چې خپل عزیزان یې په دې چاودنه کې له لاسه ورکړي. د کندوز د پرونۍ چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد چمتو دی چې له متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره په ګډه د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګی لاوروف پرون وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. ولسمشر جو بایدن، روس خبریال دیمیتری موراتوف او فلپینی خبریال ماریا ریساتا د نوبل د سولې د جایزې مبارکي ویلي. انګلا مرکل چې د جرمنی د صدر اعظم په توګه د کار موده پای ته رسیدلې نن اسرائیل ته ځي. میرمن مرکل به د سفر پر مهال د اسرائیل ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري او د روسي حکومت په رسمي ډول د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا د وبا له کبله د 916 کسانو د مړینې خبر ورکړی. پرون دریمه پرله پسې ورځ وه چې په یوه شپه ورځ کې په روسیه کې د کووید 19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر له 900 اوړي.
اوس هم د زهرو کاروان پروګرام اوري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګر له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
د کوکنارو کرخو کچرته بیا هم حکومت بندوي نو کاروانګر به د ډیرو ستونزو سره مخ شي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د غور ولایت بزګران وایي د تریاکو د ګډوډو بیو له امله مو نور کښتونو ته مخه کړی ده.
موږ د بزګرو لپاره د باغداري او زراعت زمینه برابرو.
دا چې په زور د نشې پریښودلو زیانونه څه دي په دې اړه مې له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
کله چې دا زور بستر شي مواد به قطع شي اما کوم هغه رواني مشکلات جدید په دفتر قطع کولو کې تکلونو پورې دا دوام کوي او نور هم کېدای شي تشدید شي.
د ذبیح الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله درې ځله له وظیفې څخه شړل شوی یم.
وظیفه مې تر کړه، بیا مې چې کله شپ خانې ته لاړم تداویل وکړه، بیا هم لاړ وظیفه مې جوړ کړه، بیا مې تر کړه، بیا مې وظیفه جوړ کړه، بیا مې تر کړه.
او د پروګرام په پای کې به یو په زړه پورې ډرامه واوري.
روپۍ مې درکړې دي چې موږ کوم نه وړې دومره شان روانې ما چوا.
او ځوانا یا د سیګریټ ګول کا او یا له موټر کښته شه.
ته څه وای زه خپل یو سیګریټ ستا په ډټول غراځه موټر نه درکو.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. کله یو خو په افغانستان کې پر طالبانو د کوکنارو د کښت بندیدو په اړه فشارونه ډیر سوي نو له بلې خوا بزګران د بدیل کښت غوښتنه کوي. له دې بزګرو څخه ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله کوکنار کوي خو که دوی ته بدیل کښت ورکړل سي نو د کوکنارو له کښت څخه به لاس واخلي. دا بزګران وړاندیز کوي چې د بدیل کښت په برخه کې مرستې باید د څو کالو لپاره دوام وکړي چې د دوی اقتصادي ستونزې حل سي او دوی له اقتصادي پلاوه پر خپل پخو ودرېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په روان شمسي کال کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور شوی، ځینې اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام په اړه اندېښنې لري. دا هیوادونه اندېښنه لري چې د تعلیم مقاماتو لخوا د څارنې فعال سیستم او رسمي ژمنتیا د نشتوالي له امله به په افغانستان کې د کوکنارو کښت یو ځل بیا ډېر سي. بزګران بیا دا اندېښنه لري که طالب مقامات د نړیوالې ټولنې د فشار په نتیجه کې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته د کوکنارو کښت بند کړي، نو دوی به د سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخ سي. د کندهار ولایت بزګر امان الله او ننګرهار ولایت ځمکوال جمال ناصر له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې پر طالب مقاماتو تر فشار مخکې باید له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرستې وسي.
د کوکنارو کرخو مونږ ته معلومات شته دی چې د ټولنې په ګټه نه ده، خو که چېرته بیا هم حکومت بندوي نو کروندګر به د ډېرو ستونزو سره مخ شي، ځکه اکثره کورنیو اقتصادي لګښت چې دی د همدې له لارې دی. خو بیا هم که چېرته حکومت کوم بدیله لاره لري چې د هغې نیامت زیات وي او د کورنیو مشکلات پرې حل کېږي، مونږ پرې خوښ یو. خو که چېرته یو پور دی بندېږي او د ده پر ځای بل څه مونږ ته نارضه کېږي، نو مونږ به د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شو، حتی ځمکې به ډېرې شاړې پاتې شي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو ګډ راپور چې د 1999 شمسي کال په وروستیو کې خپور شو ښیي چې د کوکنارو د کښت لمن له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخه شوې وه. اوس ته اندېښنه شته چې د زراعت په برخه کې د پرمختیايي پروژو او بدیل کښت په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د کوکنارو کښت څو برابره ډېر شي. د مشرانو جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې د کوکنارو د کښت بندېدو په اړه چې هره پریکړه کېږي باید داسې پریکړه وي چې بزګرو ته تاوان ونه رسیږي، ځکه چې د کلیوالو خلکو د روزۍ یوازنۍ سرچینه کښت او کرونده ده.
بزګرم باید زیانمن نه سي او بزګرو ته باید قناعت ورکړل سي چې وروره دغه ستاسې اولادونه د دې څخه زیانمن کېږي، نو په دې خاطر دوی ته بدیل ورکول سي، نو بیا کېدلی سي چې دغه پروسې کامیاب سي.
نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو لپاره بېلابېلې پروژې عملي کړې چې په دې لړ کې یوازې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موارو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارډو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان بزګرو له نړیوالې ټولنې څخه د بدیل کښت په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهیدل است چې معلم او مکتب په ټولنه کې څومره د احتیاط مخه نیولی شي؟ په دې اړه به د استاد سمیع الله ایلام خبرې واورو.
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار کې ځنه تمثیلي پارچې چې دي هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی یا خل دغو شیانو ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې مونږ باید دغه سپورتي مواقع چې دي دا باید ډېر زیات کړو، ځنه رقابتي مقالې په لاره واچو. بل داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډېرې زیاتې داخلي کړي، مونږ باید میاشتنی راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن یې څومره کم شوی دی، رنګ یې کوم تغیرات راغلي، د سترګو حلقې چې دي ولې تورې شوي دي، او دا تل کورنۍ جریان کړي. بل مونږ دین چې دی ټول مسکرات ورکې حرام دی، نو دین کولی شي چې دوی دغو شیانو ته د راتګ مخه ونیسي. بل مشورتي خونې دي چې هغې کې مونږ یو روانپوه یا هغه روانشناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناست وي او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغیرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي. بل موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ورباندې کېږي هغوی وینه اخیستل کېږي او هغه لابراتوار ته لیږل کېږي، بیا هغه ویني کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس پرې اخته شوی دی، ورنږدې دای سره کړی بل هغه بد ملګری باید مشخص شي چې دای د مکتب نه ورسته دای چا سره ګرځي بل دای چې دا معلومو چې دغه کور چې دی د حکومت منطقې کې دی هغه د مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی دلته څه شي پیښیدون کې دی دغه وړو وړو شان دې سبب کېږي چې موږ هغه غټ عامل چې دی د هغې مخ ور باندې ډک
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې طالب چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي په دې ولایت کې د بدیل کښت لارې د کوکنانو د کښت مخه ونیسي. د غور د والی مرستیال وایي دوی به هڅه وکړي هغه زراعتي محصولات د کوکنارو پر ځای غوره کړي چې په بازار کې په لوړه بیه خرڅیږي او خلک اړتیا ورته لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تریاکو بیه لوړه شوې او دلیل یې دا بلل شوی چې ځینو مافیایي ډلو تریاک رانیولې او زیرمه کړې دي. خو بیا هم په ځینو ولایتونو کې بزګرو پریکړه کړې چې تر دې وروسته کوکنار ونه کړي ځکه چې د کوکنارو بیه د وخت په تیریدو سره بدلون مومي او ګټه یې د بزګرو پر ځای مافیایي ډلو ته رسیږي. د غور ولایت دوه شپېته کلن عبدالله نومی بزګر وایي چې د کوکنارو تر څو کلن کښت وروسته یې سږ کال په خپله ځمکه کې د خشخاشو پر ځای بل تخم کرلی دی. دی وایي چې د کوکنارو خطر د بزګر پر غاړه دی خو ګټه یې قاچاق کوونکي ته رسیږي.
سش کال مو پټاټې یا کچالو کرلی دي. کچالو که څه هم لږ خراب دي خو د کوکنارو تر کښت ښه دي او موږ ته ډېره ګټه رارسوي.
د غور ځینې اوسیدونکي د بزګرو د دې کار هرکلی کوي خو د دې تر څنګ وړاندیز کوي چې په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت بشپړ منع کولو لپاره باید بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر شي او زراعتي محصولاتو ته یې بازار وموندل شي. د غور ولایت یو اوسیدونکی نصیر احمد وایي چې په دوو دریو وروستیو کلونو کې په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت له امله معتادین ډېر شوي چې ډېره برخه یې ځوانان دي.
زه له ټولو بزګرو څخه هیله کوم چې کوکنار ونه کړي ځکه د کوکنارو د کښت له لارې زموږ ځوانان په ناشو وخته کېږي او راتلونکی به یې تیاره وي.
که څه هم طالبانو د کوکنارو د کښت په اړه تر اوسه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې خو د طالبانو ځینې سیمه ییزو چارواکو د کوکنارو کښت او نشه یي موادو کاروبار منع کړی دی. د غور د والی مرستیال شمس الله ازادي راډیو ته ویل چې دوی به بزګرو ته د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
موږ د بزګرو لپاره د باغداري او زراعت زمینه برابروو انشاءالله چې په غرنیو سیمو کې به د غنمو او پټاټو د کښت له لارې د خلکو اړتیاوې پوره کړو.
ځینې بزګر په داسې حال کې د کوکنارو له کښت څخه لاس اخلي چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو دوه فصله تریا ټول شوي او بزګر خپل ځمکې د کوکنارو د درېیم فصل لپاره چمتو کوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د غور ولایت بزګران وایي د تریاکو د ګډوډو بیو له امله مو نورو کښتونو ته مخه کړې ده.
رازا کوم مونږ تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ځینې کورنۍ خپل معتادین په زور بستر کوي او د نشې پرې خودلو ته اړ کوي خو طبي ډاکټرانو معتادینو سره داسې چلند ناسم بولي. دوی وایي چې په زور د معتادینو درملنه مثبته نتیجه نه لري. دا چې په زور د نشې پرېښودل د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي، په زور د نشې پرېښودلو زیانونه څه دي او آیا په زور درملنه څومره د بیا اعتیاد لامل کیږي، په دې اړه مې د احتیاط د برخې متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کوم حالت ته په زور د نشې پریښودلو حالت ویلی شو.
زور درملنه هغه درملنه چې څو بودونه لري، اول بودی یو نفر مشکلات د فامیلی لري او ته هغه ته تنبیه کړه چې لاړ شه ته بستر شه، دغه مشکل بستر سره نور هم زیاتېږي، بل رواني مرض ورته پیدا کېږي. او بل مثلا ځینې مریضان چې بستر ته اړن لري، مثلا چرس مریض دی، د چرس مریض هر وخت بستر ته اړتیا نه لري، د په کور کې باید تدابیر شي. فامیلی د احساسات نه کار اخلي، د عقل نه کار نه اخلي، ته باید بستر شه، دا نور هم مشکل ورته پیدا کېږي. یو چرس مریض چې مثلا یو پوډر مریض یا د شیشې مریض سره بستر شي، دا دغه نه نور منفي برخوردونه، منفي رفتارونه دغه نه بیرته اخلي.
په زور د نشې پریښودل د درملنې پروسه څومره ټکنۍ کوي؟
دا مریض چې آماده نه ده، په زوره تنبیه کړی دی بستر کې، نو دا ډېر نرمي کې بر علاوه د رنځ د موادو، ترک د موادو نه فامیلي پوهېدېږي، هغه مشکلاتو پوهېدېږي. دغه نور مریضان هم تنبیه کېږي د رواني، هغه نه دوی میو دفه مثلا مظاهره کوي یا شیشه ماتوي یا رواني تکلیفونه ورته پیدا کېږي. نو د دې لپاره په زوره تداوي، خصوصا هغه مریضان چې نور زمیموي مشکلات هم لري، اجتماعي مشکلات لري، زمیموي امراض لري، یو نفر مثلا د قلبي تکلیف هم لري، پښتورګي تکلیف لري او مواد مسکی، دا باید اول قلبي تداوي باید وشي. اکثریت د فامیلو یا د ځینو کسانو احساسات نور زمیموي امراض ته متوجه نه، په زور بستري چې دا هم خطر ده، پروسه د بستر مختلفي. بل د متدینو په تداوي کې زیات چې ارزښت لري، 80% تداوي مریض پورې اړه لري، 20% هغه فامیل جمع تخنیکي ټیم سره، ولې چې مریض تصمیم چې کار کې نه، په زور هیڅ نتیجه نه ورکوي. مریض چې کله مثلا بل هغه معاینه مدت نه په شفاخانه کې بستر شي، ذهنن باید آماده شي چې د خپل تعقیبي برنامه ته مراجعه ورکړي. تعقیبي برنامه په دې معنا کوم ستاندردونه چې دي، یعنی مجموعاً په یو کال کې د بشري چې دفعه کلینیک ته مراجعه وکړي، دلته یو چیک لیست د غور نه سوالونه کوي، دغه ټول د ژوند خواله ملي د ټول ارجبي کېږي. هغه وخت د تعقیبي برنامه ته مریض لري چې د ذهنن آماده یي، کله چې د پزوره بستر کې د ټول موده په فکر کې دلته تېرېږي، د روانشناس خبرې ته غوږ نه نیسي، خپل د ډاکټر خبرې ته غوږ نه نیسي، د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه نیسي. اول نه غواړي چې فامیل سره وګوري، د پزوره راوړی یو فاصله، یو خلا ایجادېږي. یو خطر دی چې هیڅ کور ته لاړ نه شي، یا اول چې کور ته لاړ شي نشه به کور ته ځي. په دې سب سټیشن د اوغدمن د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه دري، ولا چې چرته لازم و د ژوند مهارتونه، د تداوي مهارتونه، هغه صحیح جلسات اشتراک نه کړی، نو په دې اساس په زور تداوي نتیجه ښه نه ده.
ځینې خلک په دې نظر دي چې له کوره د معتاد شړل یا د معتاد منځوي کول هغه نور هم نشو ته اړ باسي، دا خبره څومره سمه ده؟
خپل احتیاط یو مریضی ده، مثلا یو نفر ملاریا، یو نفر مورقی او ته لرګی ورپسې کوهله د کور نه وباسي، د څومره نا امیدي هغه ته پیدا کیږي چې زه ګورم مریض مې دی نشم، مر ډاکټر ته ویسي زما پالنه وکړي، زما ورځونه وکړي، د کور نه مشړي. کله چې کور نه شړي، د یو مقدار د مواد زیاتیږي، مثلا که یو ګرام مشک، یو نیم ګرام، دوه ګرامه کې چې چانس دی وفات، چانس دی اووردوز، یا هغه د حد تحمل د وجود نه زیات شکل او مرګ امکانات دي. بل سالم محیط کې کدی یو سالم تحصیل لاندې راځي، کله چې د کور نه وژړي، بل څوک د ته ځای نه ورکړي، مجبور پل لاندې لاړ شي، پل لاندې چې لاړ شي، د یو بل دنیا ته ځي، هم ذهن د دې متاثرې کېږي، هم د دې هغه برخورد متاثرې کېږي، او هم نور منفي تجربې د احتیاط په باره کې نور خلکو نه اخلي، چې د تداوي نور هم پیچلی کوي. نو په دې سب باندې د یو مریض په شکل سره باید داسې برخورد وشي چې د هغه تخنیکي ټیم ته یا هغه مسلکي کسانو ته د تداوي لپاره ویسي، نه د کور نه وشړي. حتی دا چون په زوره تداوي ده، ډېر ناوړه پایله لري، ډېر خطرناک پایله لري، او مریض تداوي منفي اغېزې کوي.
په زور د نشې پریښودلو زیانونه کوم دي؟
اول جسمي زیانونه دي. ګوره کله چې دا مواد استفاده کوي، خصوصا هغه روغ دي کسان چې دغه مخدره مواد او مقدار زیات او زیات مواد څکي، که چیرې په جیک دوز سره په زوره مریض بستر شي، امکان دی لري چې ډېر درد مریض مړ شي. بل زمینی امراض مثلا تور جیڑے ولری سپین جیڑے ولری ایچ ای وی ولری کچیر دفتن پزور بستر شی جسمی نگانت دا بتا تاوان نمرسی بل اگر روانی بوده دا پی مریش بستر شی ام جسمن ام روانن باید دسر کارو شی او پی مخدر موادو که یه وزینه شا چه دیر مواثر او مسمر دا دیر ذهن دا تغییر ور کول ذهنن تدوی دا ماده کول دا نکل چه دا پزور بستر شی مواد بی قطع شی اما کم اغا روانی مشکلات جدیده په دفتن قطع کولو که تکلونو پوری دا دوام که او نور هم کدهشی تا تجدید چی بل اغا دا دی اجتماعی علی که متاثری پا دی مانا چه دو بنده سو خبر نی چه دا موتاد ده شفخانه تا لر شی وی ولا چه دا غا دا فامیل لرم و پزور بستر کنم و نور خلقم را بنده خبر شو دام یا تراوما ده پا ذهن که چه دا تداویم شی اغم شی تر کلونو پوری دا لحره نوزی چه دا غا تراوما یا دا غا تردید ده پا ذهن پا دکیگی د مریضانو تداوی یو مسله سی شکل لري په یو ځله د مسله کې نو تخنیکی ټیم د ډاکټرانو دی او نور د ورشناسان دی په یو ځله مسله کې خپل مریض دی په یو ځله کې خپل فامیلی دی بل دی نه چې د کورته لاړ شي او د شفاخانه نه بسته شي د درې وړه ځله د مسله دا به ډیر مستحکم او ډیر پایداری چې په زور بسته شي مخکې ولې د مریض عدم همکاري دی چې مریض درست همکاري ونه کوي نو یو ځله د مرض مسله ضعیفیږي بیرته پیرځي د بخي یو روحان حقیقت ده.
د زهرو کاروان خپرونی درنو اوریدونکو په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي په زور د معتادینو درملنه د بیا معتاد کېدو لامل کیږي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاروان خپرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 منځنی صفو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ څلور دیس کلن زبی هلال 1200 کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې په لومړیو وختونو کې د نشې له جانونو څخه نه خبره وو، خو کله چې معتاد سو څو ځله یې د نشې پرېښودلو هڅه وکړه خو دا کار ورته ګران معلوم سو. تا چې زبی هلال ولې او څنګه معتاد سو او د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
زموږ یو انډیوالو د خپل دغه تاریا کې وهل چې کله مې دا ولید مال دا چې شی دی وای دا دغه شی دی او دغه څه کوي سره مزاره جدت کړه او یا دغه څه کوي، نو ما دغه یعنی وسره وهل دغه شی استفاده کوي سره موږ شی د خبر چې موږ به د احتیاط ته ځو او موږ به دې حالت رسیږو که څو خبرې دا کار نه کوي، نو بیا ما دا وسره همن مې وسره وک چې کله مې دا وسره وک صاحب حال حال څو کاله مې دا وهل هغه نه باسي ګوره ما دغه دوست دغه هیروینو ته برا وخته دی ته کله دا استفاده کوه ما مزر استفاده کوه ځکه انسان ته رواني تکلیف پیدا کی یو شپږو کاله مې دا وسره وهل نور مې دامه ورکول ازار بستر او احتیاط بیا بیرته راوړه په وظیفه مې تر کړه. بیا مې چې کله شپخانه ته راغلم تداوی مې وکړه، بیا مې لاړ وظیفه مې جوړه کړه، بیا مې تر کړه، بیا مې وظیفه جوړه کړه، بیا مې تر کړه. یار یو درې ځلې وظیفه پرېښودله، یو درې څلور پنځه ځلې تداوی شوی یم. ما تقریبا 4000 روپۍ معاش درلوده، کور ته بېخي رسیدګي مې نشو کولی، نه مې ورکول نه رسیدګي ده، ټول په همدې موادو ته نشې باندې تللې کور پرېده او چې عملي ده ما در مرونه برخلاف شو په کور کې برخلاف شو پلار سر به برخلاف شو ما په سر او چې کلم نشه مې نه کوله نو د سوي چې اولين نفر کور کې زه ما کور کې ما ته ماش را کا او رونه مې ماش را کا وې سم مکا وای کور کې کې نه وانان ته درس وای مې اجي ما رو لندن کې دا وای چې مې اجي پوره کې دا ما ته ماش در کو 1000 روپے ماش را کا او نو نه کې دا بس دا غلار سره واسو لار مور ټول رونه نه بغه کې دل سره دا خود سی او شه در نشه چې پیسې د سنې غلا بکې کور شه بخرته هر څه بکې زه مجبور درځم غلا وکم نو یو بل کار کوم زاد د نشي پیسې پیدا کوم یمنګه یو کور جوړوم ته مونږه دا ټیګدار سړي سامان اخیسته کله مونږه 6 روپۍ نه وې سامان وې نیمه باندې مې کما ورکو 3 لک روپۍ سامان په 2000 نه ورکړې 5000 روپۍ پکور کې ما ګور ډیر شي خرڅ کړ اگر شاید سے وقت بھرا گئے شجل بنا نہ وطلم فامیلی یا ارور یا پلار یا مور یا بل رندار مسالے کا نا در پسی سے وہ درگت عالت بیا چی ہوئی نصیب
دا زہرو کاروان پا دیخ پرونه کی دا نشی موادو ٹھول اڑخونه چیڑل کی گئے پیاد ولگی چه دا اخ پرونه دا آزادی راڈو پر ویب پانا فیس بوک آو ٹویٹر باندے ہم آوری دلے شئی
دا آزادی راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واوریدل چې زبیح الله د نشې له عمله درې ځله له وظیفې څخه شړل شوی دی. دا آزادی راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کریم په موټر کې سیګریټ څکوي خو څنګه ته ناس پر لیه له دې کاره منع کوي. موټر چلوونکی چې د دوی شور اوري نو هغه هم په موضوع خبريږي او موټر دروي. دا چې د دې جنجال پای بچوي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سیګریټو لنډه نه کوم سخته ده.
تکلیف تاوان موٹر کی سگریٹ مت
بابا خبر
دادا دستی نارو گیا دل تو سگریٹ مت کورورا
تم رضا اندر چلا موٹر
گورا جوانا دا موٹر دا دو دوتلو کڑکے ہم نلری ٹول دود پام دا موٹر کے دنن را گرزی اور تو گورا پو موٹر کے شنے لخڑے گرزی
زمائی دا بالا موٹر خما نا دا جوڑ کڑا چکن کے ورکم او نا زخپلا نشست ساز لپارا پر خدا شم
او خلکو چه خبر دا ولی مغال مغال جوڑ کڑے دے
استازا دی سواریان دی اصاب را خراب کرل وائی پو موٹر کے سگریٹ بس کوا سواریان
خدر تا وائی تو گورا په موټر کې مو څو ځای په غټو تور لیکلی دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کول نه پوهېږم که په موټر کې سیګریټ کول منع وای بیا دا د هر شي په مخ کې سیګریټ دانې ولې جوړولې لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست.
ګور ځوانه په سمه لري کوم زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم نور دې فخ خپل
دا خو دې بابا تکلیف دی دی دې په بل سیټ کې کینی ما ولې سیګریټ کول منع کوي.
یوازې دا بابا نه دی تو ګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته هغوی ته سیګریټ تاوان کوي.
نو څه وکړم ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم.
که پرېږدې خو لا ښه دی او که نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک درسره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګریټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي.
روپۍ مې درکړې دي څه مفت خو مې نه وړې دومره احسان راباندې ما اچوه.
او ځوانه یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه.
ته څه وایي زه خپل یو سیګریټ ستا پر د ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه ورکیږه.
بس دا دې لاړم یو سیګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا. څنګه یخنی ده دې باد ته بیا په دې یخ کې ګور ته 2 ساعته مو شو چې دلته ولاړ یم څوک موټر هم راته نه درئ که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم. ته راته ودرېږه یوه لارۍ خو راغله همدا لارۍ ته به لاس ورکړم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېږه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتام بګی دې مینه ستیره شي بتا او د موټر کې سپور سیګریټ نیو لګاو کل کو غال مغال سره وک او موټر وان دې څه د موټر نه کټ کړم.
دې سیګریټ نو بیا ته دا ماته سم د لاسه تو خیر راغی.
بس تو سپین گرتوب دے بابا
زوان سکے جیب تا دلاس کا لکا جی سگریٹ رابا سے سنگا
می غم آسا سگریٹ نلگوم ما می خپل اجازه اولی دا بیادا سی بد نکوم
خده اکڑا خده اکڑا سرائی باید دنور خلق و خیال هم آسا تی
بس زما دنور توبای تدی اولو سبا پا موتر که سگریٹ نسکوم
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
آزادی رادیو د خپل تلیفون لالارې واوري د آزادی رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.